ستړي مشال له مشال رادیو خبري غړی اوري په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوی دی. زه نجیب عامر یم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. پښتون قومي عدالت په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره حل ځلې کوي. طالبانو په کاپیسا کې د ویخزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړي او فلسطینی چارواکي وایي د اسرایلو تازه بریدونو کې 90 کسان وژل شوي دي. مشپړ خبرونه د کورمې په پاړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې ډزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رسا پرون مشال اډیو ته ویل چې دوی ته تر پاړه چینار وړاندې په بګن او صدق کې سنی مشرانو مثبت پیغام ورکړو. رضا محمد رضا زیاته کړه چې د مستقلې ډزبندۍ رامنځته کول وروسته به داسې یو نظام جوړوي چې امن پر ځای وي او بیا داسې وینې نه بهیږي.
دا امن کی زه یو طریقہ کړی دا د بل سره موږ مذاکرات یو موږ پر امید وي چې دې را کوي موږ ته ویلي دي موږ تاسو دې ته نه پریږدو چې تاسو د خوند رزق کوي او موږ به تماشا کوو موږ به تاسو لا راځو تاسو دې ته مجبور کوو چې تاسو د خامخا په دې امن هغه کوي اماده کوي.
دا له هغه وروسته دا چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمې په صدا او پړه چینار کې له سنی او شیعه مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبري وکړي. د پښتون قومي جرګې په دندو کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د شوي ناستې د پریکړو عملي کول او د پښتنو د لوی ستونزو د هواري لارې چارې لټول شامل دي. په کورمه کې د نومبر له 28 نیټې رئیس د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او له 200 زیات شوبل دي. د خیبر یو سیاسي فعال خان ولی اپریده د پیښور مرکزی یا سنټرال جیل څخه په ضمانت خوشی شوه دی. د خان ولی اپریدی وکیل ډوکیټ فرهاد اپریدی پرون مشال ډیو ټویل چی په یو شمیر مقدمو کې د موکل ضمانتونه منزور شوه دی او هغه په باړه کې خپل کور ته رسیدل چې ځای خلکو یې هرکلی کړی دی. خان ولی اپریده د خیبر پولیسو د نومبر په 8 له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولو اپریده وروسته لاغې نیول شو چې د نومبر په 8 یو احتجاجي مظاهره ته په وینا کې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په توغول شو مارټر ګولیو د ولسی وګړو په نخښه کولو سختي نیوکه کړې وه. د بلوچستان د حبز لیم راستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړي د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي سملای په خوانې غړي علي وزیر د امن نظم د ګډوډي قانون دریمه ماده یا 3 ام پی او لاندې د وی میاشتې لپاره په ګډانی کې زندانی کړی دی. د لاغې وروسته دا چې د دسمبر په 15 د حبز ځای عدالت په سیمه کې درج شوې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل منیزي کاکړي پرون مشال اډیو ته ویل چې د ضمانت تر منزورېدو سربیر علي وزیر د 3 ام پی او لاندې بندي شو. د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په مقدمه کې نیول. د علي وزیر وکیل منیزه کاکړ وایي چې د حب د ډیپټي کمشنر پریکړه خلاف به عدالت ته ځي. پښتون ژغورنې غورزنګ وخت په وخت خپل نیول شو ملګرو د خوشي کول لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې او احتجاجي لاریونونه هم کړي دي. د طالبانو ستوري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې خزې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې له 30 تر 90 درو وهل شوي، درې تنای په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیزي بند محکوم شوی دی. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځنې لوړ رتبه چارواکي حاضر ول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په دورو د تورنو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روختون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. د حماس پر وړاندې د اسرایلو جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د 2.3 میلیونه نفوس 90 سلنه یې بې ځایه کړې چې اکثره په کې سو ځله بې ځایه شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرایلو بې ساري او خونړۍ برید وکړ. تر هغې وروسته اسرائیلو په غزې تړانګه کې جګړه پیل کړه او بیا یې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیات پیل کړل، او دا راځي په سوریه یا شام کې هم د اسلامي جهاد ډلې پر ضد حمله کړې دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په کورما کې د شیعګانو سنیانو ترمنځ د اوربند د پاره حلې ځلې روانې دي. رپورټ پیلرو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وایي که غوښتنې و نه منل شوې نو د سول نافرمانۍ بهیر به پیل کړي.
دا سیول نافرمانی تاریخ وو د کازور نسی چې خلخ خپل دې زیوت خپه هم دی. خامخا عمران خان چې کال ورکی نو عمران خان کال باندې هر سره لبیک هم کوي او دغه پیرا کوشش کوي چې دا شای کامیاب کی.
دا د عمران خان دی او پلوی غږ دی. د پاکستان پاوز د انټرنیټ منظم کول لپاره د قانون سازي غوښتنه کړې ده.
پتګمدارنګ قوانين راشن دا غټول کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي نو ولې هر سره خپل جواب بند.
پنړیوالو موضوعاتو کې د شام یا سوریه پر حالات راپور لرو. په خیبر پختونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د جرګو سهمیت په دې هم رپورت لرو. ما به ورای چې په کراچۍ کې د یو کلتوري مقام پر محل سویل شوی دی.
تیج د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې مونږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډېر مهذب قوم دی، داسې ولایت قوم دی، دا په ژبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
په کورما کې د شیعو سنی مشرانو سره د پښتون قومي عدالت استازو جرګه له هم دوام لري. په پړچنار کې د جمعې په ورځ تر مذاکراتو وروسته شیع مشران مستقل ډزبندۍ ته ماده شوې دي. د جرګې استازي وایي د سنیانو لخوا هم ورته مثبت پیغام ترلاسه شوی دی. د جرګې استازي وایي کله چې مستقل ډزبندۍ وکړي بیا به په سیمه کې د راپورته شوو کشالو حل لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي. کورمې ته د پښتون قومي عدالت استازي د دسمبر په دریم وروسته ترغی ورغلی چې شیعاګان او سنیان په خپلو کې جنگیدلی. په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جنگ د مسافرو په کاروان د وسلوال برید رد عمل کې شوې. په هغه برید او جګړه کې په مجموعي ډول له دواړو خواو یو سلو سلیرش کسان وژل شوی او تر 200 زیات شوبل دي. د طارق ورغزی رپورت.
د کورمې په پړچنار کې تر مذاکراتو په شیعه مشرانو ډزبندی مستقل کول په معاملې کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې ته خپل پوره اختیار ورکړی دی. په سیمه کې د شیعاګان مقامی تنظیم د انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش پر شپږم دسمبر جرګې ته په خپل وینا کې ویلي د سیمې امنیت بیرته بحالی په خاطر دوی تر هر حد پورې د تللو لپاره تیار دي.
نورې مو معاملې ډېرې زیاتې دي، درندې دي، کاغذات مال سره ریلیټډ دي، هغه به بل تر بل ورته پرېږدو. خو پر میں کا موجودہ امن امان رکھی روڈ بحال کی گی اہل سنت قوم تو تب حکوم و شرائط ہو کون دیر کو کال تے دیر کو دو تے دیر کو سنگ دیر کو ز اغنا تو سا دوا قدام مخ کے مزال کو.
کرمیتا د پختون قومی عدالت استازی پر دریم دسمبر تر حقی ورغلی چی دا سیمی شیعگان او سنیان پخپلو کی د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پریوشتم نومبر د شیعه مسافرو پر قافله د وسلوال برید په رد عمل کې لا الیزو ورغلی لخر پر بګن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنگیدلی. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله ویش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. کڅو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. بلخوا د یاد جرګي یو استازي په خوانه سنټر رضا محمد رضا مشال لډیو ته پر شپږم دسمبر ویلي په پړچنار کې جرګه تر کول وړاندې د بګن او سدې پر سیمو د سنیانو مشرانو سره خبرې کړې چې په کې ورته مثبت پیغام ملو شوی. رضا وایي د جمعې پر ورځ بشرو ته ورغلي او اغلته هم تود هرکلی شوی چې دا راښکاره کوي چې هغوی هم امن غواړي. البته ځینې عناصر جنگ ته لمن وهي خو مخه د نستلو پر ورته دوی پوره تیاری نیولې. د جرګې استازي زیاتوي کله چې مستقل ډزبندي وکړي بیا به په سیمه کې راپورته شوي کښالو حل د لټولو لپاره خپل هلې ځلې پیلوي.
دا امن کې زه یو طریقې راکړې ده د بل سره مذاکرات او موږ پر امید وي چې دوی به راکړي. په دې کې د تباهي او د بربادي لار خو موږ دې کله نه کوو. موږ ته ویلي دي کتاس مستعمل تیر نه راکوي موږ به نور خلک راولو، که لس زره خلک غواړي موږ به لس زره راولو، که شل زره غواړي موږ به شل زره خلک راولو. موږ تاسو دې ته نه پرېږدو چې تاسو به خونریزي کوو او موږ به تماشا کوو. موږ به تاسو له راځو، تاسو به دې ته مجبوره کوو چې تاسو به خامخا په دې امن هغه کوي اماده کوي، او بیا به موږ دوی ته داسې یو نظام ورکوو د امن، د دائمي امن، چې واقعتا هم دا بېرته دا خونریزي تکرار نه شي او بدعملي جوړه نه شي،
په کورمه کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکې او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په 2018 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسلې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملی شبی ندی. تارک ورگزه، مشال ریڈیو، پیخور.
در مشال ریڈیو در اتوار روزی اونیزی خبرونی
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیوا بجا
تانده هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
در مشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون باچا هنری گڑی
پپینزو بجو
دا مشال رادیو د خبري غړې اوري. د شمالي وزیرستان توري خيلو د مادانياتو پاړه د نوي کمیټې پر جوړښت نیوکه کړې ده. صوبای حکومت په شمالي وزیرستان کې د مادانياتو لپاره شل کسیزه کمیټې په دې وروسته کې جوړه کړې چې پکې نه مشران د شمالي وزیرستان او نور د حکومتي ضلع اداري او پوځي مشران دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د توري خيل قبيلو مشرانو په یو خبري غونډه کې چې پرون په میران شکه وشول حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په خوره کې موجود قدرتي وسایل لپاره دی دیوازې د دوی د خپل سیمو د خلکو باندې مشتمل کمیټه جوړ کړل شي. عمر وزیر رپورت لري.
توري خیل قبیله مشرانو پرون د دسمبر په شپږمه میرمشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د وزیرستان په لسو تحصیلونو کې دوی په 15 تحصیلونو کې میشته دي. زیاتره مدنیات د دوی په تحصیلونو کې موجود دي چې پروژې روانې دي. خود دوی په وینا حکومت د ماتنیاتو لپاره چې کومه کمیټه د شمالي وزیرستان په سطح جوړه کړي هغه نه مانی. د هر تحصیل خپل کمیټه د وټاکي. صوبایي حکومت شمالي وزیرستان کې د ماتنیاتو لپاره شل کسیزه کمیټه جوړه کړي چې نه مشران د شمالي وزیرستان نه او نور سرکاري ځلې انتظامیه او فوز مشران پکې شامل دي. خبري غونډه کې د توري خیلو یو مشر ملک عمران وویل چې توري خیلو حکومت سره کلونو وړاندې د مدنیاتو راویستلو او ځایي خلکو ته د هغې مراحتو په اړه معاهدې کړې. نن حکومت نوې کمیټې څنګه جوړوي؟ مدنیات چې کم تحصیل او کمه سیمه کې راوځي هغه خلکو ته یې مراحت ورکړي، بل چې د غلطه روانو پروژو کې د دوی کم کسان له نوکرۍ لرې کړل شوي هغه دې ضربه حل کړي.
راتلونکي نسل ته چې فسادي نه شي جوړ اصل لچ ما کې بلکه کمیټه خو میش دا وی چې د خپل خوبرې میج ایو سره صاحب په چا غنو دوار ټلا کړی په مدخل شه چا فیکټری لاګیا دی کاپر ورته وی خو ایو سره سمیر دی چا نه دا پښتنا غنو وکړه چې تو تا ګټه سره د نقصان سره دی ځکه چې خپل مالک ته موجود دی د تا په خپل خوبره شه حقوق نه ملا وی ظلم جوړی شي ور سره په موی حق ته خبروي مې دا او زه وی پښتنا کده ګورنمنت نه غده بل نه غم بلکې د په وسایل پیرو متصم ملا وی لشکو دا وزیرستان تر کی کو پیروتین کی نسل د پوره
شمالی وزیرستان سپینوام شواکې د وړاندې نه د تیلو او ګیس راویستلو پروژې روانې دي چې شوا تحصیل کې د ګیس لوی ذخیرې هم موندل شوې او د هغې څخه د ماړی پیټرولیم کمپنۍ مشرانو په وینا د ګیس پایپ لاین پنجاب پورې غځولو کار هم بشپړه شوې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د تیلو ګیس کاپر او نورو پروژو کې ځایي خلکو ته پوره مراحت ورکړل شوی. اوس د شمالي وزیرستان ضلع په سطح هم حکومت یوه کمیټه ټاکلې خو کومو سیمو کې چې مدنیاتي او پروژې روانې دي دغه خلکو ګیلې لري کولو لپاره هم د دوی سره ناستې کړې د مشران به مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، د د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 1100 تر 1200 بجو په منځنۍ سپا شپږ 121 کلو هرتز اوریدل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر په 15مه په هب کې د رد شوې مقدمه کې د عدالت لخوا د ضمانت تر منظوري دوروسته پرون د سیمې ډپټي کمشنر لخوا د وی میاشتې لپاره بیا جیل کې وساتل شو. دغې پامر علي وزیر د ضمانت باوجود د درې ام پی او قانون لاندې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د وی میاشتې لپاره بیا زندانی شوې ده. د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مومن غړي او مخکښان وایي د دې پریکړې خلاف به عدالت ته ورځي. پر علي وزیر په مختلفو مقدمو کې د عامه نظم د ګډوډولو ترڅنګ د ریاست ضد وینا او تور پورې شوې خو پښتون تحفظ مومن هغه تورونه رد کړی دي. تفصیل د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزه کاکړی د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي په حب کې درج مقدمه کې د دسمبر په 15مه ځای عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. خو د ضمانت منظوري دو سمدستي رستو بلوچستان حکومت د حب ضلع مشر ډیپټي کمشنر د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده درې ام پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره زندانی کېدو امر کړی دی.
علی وزیر چې په 15م تاریخ د هاب چوکي په اف آی آر کې ضمانت و سونو دا غو مچل کې چې څنګه جمع شو او ریلیز اورډر جیل ته لاړو نو د جیل سپرډنټ د خپل نوم خبر شو چې علی وزیر باندې د بلوچستان حکومت د 3 ایم پی او لاندې ډیر فرزي پابندي په لګولو او د مطلب د ډیر فرزي لپاره په 3 ایم پی او کې باندې نو پی ټی ایم د ملګرو سره مشورې پس په موږ دا اورډر هم بلوچستان های کورټ کې چیلنج کوو.
منیزا کاکړ زیاته کړي د بلوچستان حب کې د علی وزیر په ضد دغه مقدمه ما هغه محل درچ شوی وا کله چې علي وزیر د کراچي په زندان کې بندو دوی ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي وو. د حب انتظامی مشر ډیپټي کمشنر لخوا خپور کړی شوی او د ګډاني زندان مشر تاسوولي امر کې ویلي دي چې علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې ماده 3 ام پی او لمخې د یوې میاشتې لپاره په ګډاني زندان کې بند وساتل شي. دا په داسې حال کې چې د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری د حب سیمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وخوډله او په د مقدمه کې د علي وزیر په خواز دسمبر په 15مه محبوس کړي پریکړه وورووله او د علي وزیر ضمانت یې منزور کړو. په کراچي کې د پی ټی ایم ویان روید الله د دسمبر په 16مه بیا مشال لیډو ته ویلي د 3 ایم پی او قانون ماده په غیر قانوني توګه د دوی د غړو مشرانو په ضد تل کارول کیږي.
3 ایم پی او اورډر یو دا صرف د دې شي د پاره دی چې کله څوک د امن د خرابولو کوشش کوي نو هغه کستنی ولې هم شو زندان ته چولې شي. خو دوی دغه قانون زمونږ د ملګرو خلاف استعمالوي چې زمونږ ملګری د امن خبره کوي او په وطن کې دا سوکاله خبره کوي دا من خبره کوي قانون لاندې زموږ ملګری نیول دا بالکل غیر آئینی او غیر انساني عمل دی.
علي وزیر روان کال د اگست په 3مه اسلام آباد پولیسو نیولې بو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بند دي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي علي وزیر او ملګری تل په دروغجنو مقدمو کې نیول شوی او د علي وزیر یو ځل بیا په 3 ایم پی او کې نیول د ریاستي ادارو د هغه لړو برخه ده چې د دوی په ضد کاروي.
پرون دې ضمانت منظور سلو مش ټوټل ډاکومېنټس نن برابر کو پیسې هرڅه جمع شوې نن به د ریلیز آرډر مروړي هغه د بد مرغه ریاستي ادارو په خله صوبایي حکومت یو ربیا نوټیفیکیشن جاری کړي چې د یوې میاشتې لپاره علي چې غیر آئینی غیر قانوني طریقه ده د 3 ایم پی او ته ته د بیا په جیل کې کوي. نو دا هر به بار بار د سلرم میاشته چې د علي وزیر سره غیر آئینی غیر قانوني توګه دغه کارونه روان کړی دي چې موږ غندنه وار په وار کوم اوس به هم پی ټی ایم خپل مشوره ته بعد به بیا خپل لای عمل اعلان هي.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3مه تر نیمه شپې رستونی ویلې وو او دغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخستو او د یو بل پولیس سرتي د کمیس شولو مقدمه پکې هم شامل و. خو بیا اسلام آباد کې ځای عدالت او بیا د ستمبر په 4مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو خو بیا هم علي وزیر خوش نه کړل شو. هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده 3 ایم پی او لمخې علي وزیر زنداني کېدو امر کړی وو. د هغې وروسته د پنجاب د ګجرات او بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تور علي وزیر زنداني کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه محل عدالت ته ویلی وو چې هغه له علي وزیر د پنجاب اوسیدونکو نه دی، نو د عام نظم د ګډوډي قانون درېمه ماده 3MPO لمخې د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم کراچي او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سو زله د اوګدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیولې شوې او زندانی کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110، 12,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
له مشال رادیو خبري غړی اوري. د پی ټی ایم بنسټګر بخنه وړم د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو ګوند به په ملک کې د سیول نافرمانۍ تحریک پیل کړي، او په پلویانو غږ کړی چې په 13 دسمبر پېښور کې د وژل شوو پلویانو درناوي لپاره د په لویه غونډه کې برخه واخلي. په بل لوري حکومت او حکومتي ګوند د عمران خان دې اعلانونو ته د پاکستان د دښمنۍ نوم ورکړ. د سیډونکو وایي چې پاکستان په دې وخت کې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته پکار دی چې عقل نه کار واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ګوهر مسجد راکوي.
زندانی شوی پخوانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د نومبر په 26 او د کال 2023 9 مئی احتجاجي مظاهره په محل د حکومت لخوا د تشدد په اړه عدالتي پلټنې او نیول شوی ټول سیاسي بندیان خوشی نشي، نو د رواني دسمبر میاشتې په 14 به په ټول ملک کې د مدني نفرمنۍ غورزنګ یعنی سیول نفرمنۍ تحریک پیلوي. د دسمبر په 6 د عمران خان په سوشل میډیا ایکس باندې شوی پیغام لمخې عمران خان له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 په پېښور کې د شهیدانو د درناوي لپاره یو لویه غونډه کې راټول شي. د عمران خان د سیول نفرمنۍ تحریک پیل کولو اعلان نه پس د پی ټی آی مشران امید لري چې حکومت به د دوی مسلې لنډې کړي، او کچرته حکومت داسې ونه کړي نو د ملک حالات نور هم خرابېدي شي. د دې خبرو وضاحت پی ټی آی او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی آصف خان مسید مشال ریډیو ته صدا سې وړاندې کړو.
د سیول نفرمنۍ تحریک وہ دکا زور نسی چی خال خپل دیز جوت خاپا ہم دائی، اور سپیشلی دا چی کم دمیجا دا پولیٹیکل پریزنر دی دا نو میں دے واقعی نا پاس یو نیم کولی وش اور خال گوزا پر اپا جیل چی دی پرخش دمیجا دے پارٹی چی کم شزون دی یا کم دمیجا ورکر رون دی یا دمیجا او دے دا رون دی یا فور دیٹ میٹ سینیٹرز دی نو دا ویسا پر ادر دے پا جیل شا چا ولی دی نو اب خام خا عمران خان جی کال ویر کی عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر نو عمران خان کال بنو ہر سرائے لبیک ہم کا بھی اور دغدو پیرا کوشش کا بھی چھے دا شای کامیاب کی
خو حکومتی غڑی او حکومتی گند مسلم لیگ نون وای چھے عمران خان او پی ٹی آئی چھے پکو میلارے روان دی ہغا دا پاکستان دا بربادی لارا دا. دا مسلم لیگ نون مرکزی کمیٹی غڑی سمیو لبرکی پا دے اڑا مشال ریڈیو تا سدا سے داری زوڑان دیکھڑو.
دا سیول نافرمانی اعلان دا اول زل دے 126 ورزو در نہ کتا سو تیاد وی پغه کی ہم دغه سیول نافرمانی د پاره اعلان کړو، اور دلته د بجلی بل سوزلیو دغه نه باد دلته په پاکستان کې عوام ته خلکو ته دا پیغام ورکړو چې دغه نه باد بتاسو ټیکس نه جمع کوي، دغه نه باد بتاسو بجلی بلونه نه جمع کوي، دغه نه باد بتاسو پاکستان ته پیسې په اونډي باندې راستو په بینکو باندې بینه راستو وي، اور عوام هغه خبره باندې اوس پوه شوې ده چې په دنیا کې چې کم هغه قوتونه دي چې هغه پاکستان ته ترکه نه غواړي، دا پی ٹی آئی چې کم پارٹی دا دا بیسیکلی سوشل پولیٹیکلی سیاسی پارٹی نه دا دا یو فیس بک پارٹی دا.
د سیډونکو په نظر د حکومت او د پی ٹی آئی په منځ کې پیل شوی سیاسی شخړو د پاکستان او د عام اولس لپاره ګټور نه دی. اسلام آباد کې خبریال فخر یوسفزئی وایي چې حکومت ته پکار ده چې هغه د پی ٹی آئی مسلې د انصاف په بنیادونو وګوري او حل یې راوباسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات کړه
تاسو به کتلی وی چې د دنیا سومرم انټرنیشنل د دنیا میډیا دا نو هغه د سیول ډیس اوبیډینت دا خبر چې کم دی دا تقریبا ټولو په هډلاینز کې لګول دی. نو دا عامه خبره نه ده او هغه د ټیم کې غی سر سټریټ پاور هم شته خلک وسره روزي م. نو زما په خیال چې په دې باندې حکومت له هم سوچ پکار دی ورسره ورسره پاکستان تحریک انصاف له هم په دې باندې سوچ کول پکار دی چې دې ټیم کې پاکستان ډېر مشکل حالات سره مخ دی او دواړو طرفینو لوګونت په دې باندې ناشته پکار دی وکوشي نو کېدی شي چې څه بهتر حل روزي.
یاد د وی چې پی ټی آی په 26 نومبر د عمران خان د زندان ناخوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو چې د پی ټی آی په وینا په دې احتجاج کې ګڼ شمیر پلویان ووژل ژوبل او نیول شوی دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د ستر محکمې سپریم کورټ و کسیزه آئینی بنچ به په 9 دسمبر د ځینو مهمو مقدمو اوریدنه کوي. په دې مقدمو کې هغه هم شامل دي چې په ملکی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورکړل شوې دي. آئینی بنچ به د خبریال ارشد شریف د وژل کېدو خلاف د خپل اخیستي نوټس اوریدنه هم په همدې ورځ کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ به په 9 دسمبر د هغه اریزو اوریدنه کوي چې په ملکی کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورتل شوی دي. تیر کال په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر غړي نیولي وو او په دوی کې په 3 د پاسه 100 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه کړې وه. خو د دوی په درخواست تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې په ملکی کسانو مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. د سپریم کورټ د پریکړې خلاف د هغه وخت وفاقي حکومت، د دفاع وزارت او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. په 10 دسمبر د سپریم کورټ 6 کسیزه بینچ دغه پریکړه معطل کړې وه او د اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو وړاندیز کړی وو. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیئرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې یو شمېر ملکی وګړو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې او هغه وخت په تحریک انصاف مشرانو ویل چې په قانون کې د دې گنجائش شته.
او په آرمی اکټ 1952 کې چې کوم امندمنټ شوی دی هغه امندمنټ د عمران خان په تیر دور کې شوی دی به حیثیت پرایم منسٹر چې د حکومت او چې پاره کې د شل 25 سیاسي کارکونکو ټرایلونه شوی دی پاره کې ادریس پټک دی دا خلک شامل دي چې هغه سوال سوال سکال کې دونه او دا ملو شوی دي چاته سزا موتونه ملو شوی دي چاته عمر کېد ملو شوی دي. نو هغه که سو کوی چې بای دي سیویلین ٹرائل لی فوجي عدالت نشي کولای نو دا کې دي قانون کې شتا. اوس هغه باندې سپریم کورټ های کورټ سوی هغه بیا یو جدا کوېشن دی.
د سپریم کورټ آئینی بنچ په د جرنالیست ارشد شریف د قطر خلاف تخپل اخیستي نوټس اوریدنه هم په 9 دسمبر کوي. ارشد شریف د کال 2022 په اکتوبر کې په کینیا کې وژل شوی وو. د هغه خلاف په پاکستان کې سو مقدمه درج شوی وي چې له هغه پس لومړی هغه متحده عرب اماراتو ته او بیا کینیا ته لاړو. په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي تاسیساتو د حمله په مقدمه کې عمران خان پخپله هم تورن دی او د دوی د مرسته کولو په تور د پوځ استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید باندې هم په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي.
جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیویلین جو ہے اس کا ٹرائل
فوجی قانون ترمخ پا ملکی کسانو حالا پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے دے چی چکم فوجی ہم دو دوی پکار کے شریک وی بیا پدوارو پا شریک پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے گی. اس کا جنرال فیض حمید دا سے بیان ہو رکھے چی خاغدہ دوسرے پدے کار کے شریک ہو نو بیا با یو قانونی جواز پیدا شی چی پدوی او ورسرا پا فیض حمید پا فوجی عدالتوں کے مقدمے وہ چلے گی.
جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل
د آئینی بینچ مشری جسٹس امین الدین کوي او پدې کې جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان او جسٹس شاہد بلال شامل دي. راشد خټک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو تاسو د مشال ریڈیو خبری غړی
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې. په دې باندې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. تاسو را سره پات شئ خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیست. د کورمې په پړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو اترو وروسته د دایمي ډز بندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رضا مشال لډیو ته ویل چې دوی ته تر پړه چینار وړاندې په بګنو صده کې سنی مشرانو هم مثبت پیغام ورکړی دی. د خیبر یو سیاسي فعال خان ولی اپریدی د پېښور له مرکزي یا سنټرل جیل څخه په ضمانت خوشې شوی دی. خانولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په اتمه له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولی او دا تورونه هغه رد کړی دی. د بلوچستان د هب ضلعي مرستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېمې مادې یا درې ام پي او لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانۍ کې زنداني کړی دی. د لاغې وروسته دا چې د دسمبر په 15مه د هب ځایي عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د وی خزې په ګډون 15 کسانو ته تعزیری سزا ورکړل شوې ده. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویل چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې لشلو تر نه دیر شو درو وهل شوې دي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روختون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي دي. او اوس هم دمه برخه تر رسیدلی یو نو رپورټونه بروستي خوښ یو نړیوال رپورټ چې د سوریه یا شام پاړه د قسم د سوریه پوز په دوه جنوبي ولایتونو کې د خپل پوزیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړي. خو وسارون کې بنسټ او یغان ویل دي دغه دوه ولایتونه د سوریه له کنټرول وتل دي. په سوریه کې لسو ورځو د دولت مخالف او یغان پل ډلایز پوزي عملیات فایل کړی چې د زونو ولایتونو پر زیاتو برخوې ولکټینګ کړی د پام دیال کې د امریکا د بهرانه چارو وزیر د ملکیانو او اقلیتونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. نور تفصیل صالح محمد صالح.
که څه هم د سوریې پوز وای نن شنبه په دوه جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای سوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوولو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکا ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاتونونو عمده مرکز ګڼل کېده. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پاوز او وسلولو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پاوز پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په گاونډي سویدا کې د محلي یاغنو لخوا د ګڼو پوستو لنیول وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګون مشر له خپلو دفترونو وتلی دي. د سوریې د پاوز په اعلامیه کې راغلي چې په هومز او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغې ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همایونی ول او په نږدې شهر هومز کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې له خپل خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. د درې وړو هیوادونو له 2018 میلادي کال راهیسې د استانې پروسې په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهاتونو ملاتړ کوي، خو غواړي چې د سوریه کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریه یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریه د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریه مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنجشنبې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو ده په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له وجې کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې لال د وړاندې ناغزمنې شوې دي. د پاکستان پوز په حکومت غږ کړی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره دې قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کړی دی او دا د بیان ازادۍ د حق نه سرغړونه ګڼي، خو پوز وایي چې په سوشل میډیا په امنیتي ځواکونو د نیوکو تر شا بهرني لاسونه دي. البته دا سپیناوی نه دی کړی چې دغه بهرني لاسونه د چا دي. نور معلومات ته شاهین بنری په ریپورت کې.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو له امله که یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي، نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوز په مرکز کې د فوز د سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوز پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
چې کوم دارنګ قوانین راشي دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کوم لږ هم سیاست کې انټرسټ غسل غواړي، هغه هم سیاست کې انټرسټ نه والی، هر سړی خپل جواب بند کی ولی چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز سره یا غلطه خبره کومه ده. اوس د ګورنمنت یو خبر باندې کریټیک شم او هغه خبره د ګورنمنت خو خنه شنو، هغه به ما فیک نیوز کی واچي، هغه به ما یو بل لا اپلیکیبل کی سره سیاست خلاف خبره کړه، د حکومت خلاف خبره کړه، دا یا تا د چکم لا انفورسینګ ایجنسیز چکم دي هغه اگینست خبره کړه، نو ما بچیل تکي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیر سمودینا انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدود کړې ده او د سوشل میډیا په ځینو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپل سیاسي بیانیه پر مخ وړي. په پېښور کې د حقونو یو فعاله زینت خان وایي چې د تیر سمودینا په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندۍ شوې ده.
کله هم پروټیسټ وی یا قومي جرګه وی یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وی، نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل بالکل بند کړی شي، ورسره ورسره چې کوم د موبایل نتورک دی نه هغه هم مکمل توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویو ګانو کې باقاعده وی چې مونږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال لوځي چې دی ډیر حد پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی ان استعمالولو نه هغه هم چې دی هغه لاره هم بند کړی شو. دی وخت کې مونږ ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو، سیګنل شو او مخکې ټویټر او اوس ایکس دی، دا ډېر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا دا ایپس چې دا کار نه کوي دا بند کړی شوی دی.
د پاکستان پوز د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره فشار ډېر کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. د فوز د اماریکو ادارې ایس پی آر د جنوري په شپږمه په یو بیان کې وویل چې هغه کسان چې د سیاسي یا مالی ګټو لپاره جعلي خبرونه خپروي باید وپیژندل شي او عدالت ته راوستل شي. خو د حقونو فعال فواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به له وړاندې اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کړي. نوموړی وایي چې هم دغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چې کوم آی ٹی سیکٹر دی خو تقریبا 2 بلین غټ سیکٹر دی, اسپیشلی گیمنگ والا چې کوم سیکٹر دی, پر هغه ټول کار چې کوم دی هغه په فری لانسنګ چې کوم دی ټول په آی ٹی باندې او په دې شوزونو باندې ډیپینډنٹ دی, او دا چې کوم طریقې سره روان دی انټرنیټ پاکستان کې چې کوم حل دی, روزانه په بنیاد باندې انټرنیټ بندیږي. د تیر دو میاشتو کې هني منه زیات پلس انټرنیټ بند وو او هغه د وجه نه خلکو ته تاوان شو, خلک بے روزګار شوي دي او زیات تر ځوانان چې کوم پاکستان کې پاتې دي او کار کول غواړي نو هغه هم دا اوس دا سوچ کوي چې هغه سره سکلز شته, کولی ملک دن نه خپل سر روزگار نشته, هغه خلک هم سوچ کوي چې هغه بهر لاړ شي.
د چارو پوهان او د حقوقو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ ګواښ ته متوجه شي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاشت په دغه هیواد کې په یو شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 شپېته کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پرون په پیښور کې د میرمنو د حقونو د آگاهی اړوند یو غونډه جوړه شوه. دا غونډه د یو غیر دولتي ادارې لخوا بلل شوې وه او مخه یې دا ښودل شوې چې د ژوند په منډه کې د نارینه ترڅنګ د میرمنو ونډه شاملول هم ضروری دي. د غونډې ویناوال وویل په ټولنه کې د میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول هم ضروری دي او میرمنو ته هم دا پوهاوی ورکول اړین دي چې د خپل حقونو نه خبر شي, او په دغو حقونو کې تر ټولو لومړی حق د تعلیم حق ده. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده د غونډې ته ورغلې و, راځي چې ریپورت ورکړي.
د غونډې پر مهال فردوس فلاحي تنظیم مشر مسلم تاج په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته ویل په اوسنی دور کې هم خزي لګن شمیر ستونزو سره مخ دي, نه یوازې په کور دننه له جسماني او ذهني زورونو ښکار دي, بلکې د کار په ځایونو کې هم له لوی فشار او ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دوی پلان لري چې په کلیوالو سیمو کې د خزو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي او هغوی په دې وهڅوي چې ځان کمزوري ونه ګڼي او د خپلو صلاحیتونو له لارې خپل ژوند ښه کړي.
16 ڈیز ایکٹیویزم شروع تھی نو دے کے منگا جینڈر بیس وائلنس حوالے سرا دا پروگرام منگا دل تک ارینج کرے دے منگا تا سو کو دا رورل ایریا کے کافی خواتین دا سیدی چاہو تو سپورے دا خپل شناختی کارڈ جوڑول رائٹ نیشت دے نو دا سی قسم کے زیادہ تر پرابلمز تھی چی آغا او سپورے خواتین تشت دی نو منگا وائیو چی دے حوالے سرا منگ لگ اویرنیس پر کو ویمن امپاورمنٹ حوالے سرا مہا اور ویمن رائٹ حوالے سرا مہا از منگا اس دغه پلان دی چې موږ وایو چې موږ دلته کې یو سیشن وکړو, نو موږ د رورل ایریاز کې ما هر تحصیل پسې ته یو سیشن وکړو, هلته کې موږ داسې فیمیل واخلو چې هغه ته موږ اویرنس ورکو او بیا د هغه ډیوټي ولګي چې هغه مختلف یو سیز کې بی سیز کې هغه دغه اویرنس ورکي او هغه ته پورا سہولیات باره کې هغه آگاهی ورکي چې دلته عمر پرسن آفیس هم شته دي, لایرز هم شته دي چې هغه دې باندې کار کوي.
د غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د یو غیر سرکاري خیر خیګړی تنظیم مشر ډاکټر شازیه بیا مشال ریډیو ته ویل خزی د جون په هر برخه کې پرمختګ کولی شي, خو دا هغه وخت ممکنه ده چې د کورنۍ ملاتړ ورسره وي.
زمونږه دا چې کلی خزی دي د ته ډیر زیات پرابلمز دي, هلته صحت تعلیم ملتا جنکو ته پاره خلق نه پرې دي چې د تعلیم نه کی, چې کله تعلیم نه پرې دي بیا خو زمونږه د قوم چې دا ترقی نه کیږي. د په وجه نن دا یو ټریننګ سیمینار او چې زمونږه موټیویشن سکو چې زمونږه چې دا کلی خزی دي یا تعلیم حاصل کی د ته صحت سہولیات ورکی دیتا چې کوم د دې بنیادی رائټس دي حقوق دي اسلام په مطابق چې هغه ته پیسو ضرورت دي چې عزت دي اول ته دا ضرورت دي هغه دیتا پکار دي.
د غونډې پر مهال بیا د خیبر میډیکل پوهنتون یو زده کوونکی منها خان بیا مشال ریډیو ته ویل د خزو ستونزې په ګوته شوي, خو باید په کورنۍ او ټولنیز کچ ورته داسې زمينه برابر شي چې هغوی د ژوند په هر سانګه یا ډګر کې ګډون وکړي او د خپل دفاع کولو وړتیا ترلاسه کړي.
ډومېسټک وایلنس یا جنډر بیسډ وایلنس د دوه پهلو چې کوم دي زموږ خزو د لپاره ډېر غټ چیلنج دي, د هغه اکنامیک ډیولپمنټل په مخه کې او د هغه چې کوم مینټل هیلث یا سمرم چې د هغه
ترقی پر لارا کی دا دو ڈیر غٹ کردار ادا کی زمون سوسائٹی کی چی سمرا ددی پبارہ کی نیگیٹو یا پیٹریاٹیکل سوچ دے دخل کو چاغی تمنگ سٹیگما وایو ددی مکمل ان شاء اللہ منگ خاتمہ کو زکا چی دا خزو او دا سڑو پہ یو معاشرہ کی دا ترقی دا پارا ایکولی رول دے ریکٹ ڈومیسٹک وائلنس یو دا سے ایلیمنٹ دے زمنگ دا معاشرے چی اگے دا پارا ڈیری زمنگ چی زنانا دی اگے سم ٹو ہاؤ سفر کئی اور روانی دی خوخلے بند کرے دا بدی حوالے سر زکا چی اگوی چی ددی سے حل نشتا بس دا زما پا قسمت او نصیب دے بلکہ ددی دا پارا بالکل حل شتا اگے دا پارا یو لیگل سٹیپ ما خاص دے شی
دا غونډ گډونوالو پڑا گکلا چی پسنفی بنیاد تشدد انسانی حقونو جدی سرغړونه دا هوی ویل چې جسمانی جنسی او نفسیاتی زورونه هغه عوامل دي چې د اغیزمنو خزو ژوند ته زیان رسوي د دوی په وینا د دې مخنیوي لپاره ضروری ده چې د عام شعور او پوهاوی لاره د سنفی تشدد پر وړاندې پټولنه کې مثبت بدلون راوستل شي او دا ممکن هم دي د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی په حکومتي او ټولنیز کچ پراخ ګامونه واخستل شي آسمګل مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې لړینا د خلکو د خوندې ساتلو لپاره لارښوونې جاری کړې دي. د صحت محکمې چارواکو ویلي هغه مریضان چې د سبندۍ تکلیف لري یا د سینې مریضان دي، هغوی دي په دغه ورځو کې چې لړه خوروي له کورونو بهر نه راوځي، په احتیاطي تدابیرو کې دا هم پولیس باندې غږ شوی دی چې د لړې دوران دي اوبه ډېرې سکي او ماسک ته کاروي. د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړیو ته ویلي دغه هدایت د ولس د صحت په خاطر د ټولې صوبې ځلی صحت افسرانو او اسپیټالونو ته استول شوې دي. دا چې لړه د انساني صحت لپاره سمره تاواني ده، د مشال اړیو خبریاله خالدانی هاز رپورت لري.
د سوبي د عام روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال ریډیو ته ویلي ککړجنه هوا یعنی سموک سهر وختي او ماخام کې وی باید دی وختونو کې اولس خیال وساتي. دی وای د ککړجني هوا یا سموګ نقصاناتو نه بچ کېدو د پاره صحت محکمې سره سره اولس ته هم خپل کردار ادا کول پکار دي.
غیر ضروری تور چې کم زمونږه لرګي یا لکړي جلاوه هو داغه استعمال ډېر کم کوو، نو دا د کور په حواله سره واړه واړه احتیاطي تدابیر دي چې موږ له کول پکار دي. هغه ټایمونه چې باغه کې موږ بالکل په پیک باندې یعنی سهار وختي او ماخام نه پس، هغه ټایم کې موږ غیر ضروری بهر وتل اوایډ کو. درېم خبردار چې خپل خوراک دې دوران کې ډېر زیات اوبس کل پکار دي. د اوبس کلو فائدہ دا ده چې کم ټاکسینز دي، کم جراثیم کش مواد دي، کم زهریله مواد دي، هغه زموږ باډي ته د نشوي دي، نو هغه اوبو سره فلش اوټ کیږي.
پوهانو تر مخه سموګ لا بیلابیلو لا عملونو لکه د موټرو لوګي په پټو کې د بوټو سوځول د کچري سوځول او د کارخانو لوګي څخه رامنځته کیږي. د پیښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وای ککړجنه هوا د انساني صحت لپاره د نقصان وړ ده. دی وای سموګ له عمله انساني صحت د ګڼ شمیر مسلو سره مخ کېدلی شي.
دا د انسان چې کوم د عملي تنفس دی یا ریسپایرټری سیستم دی، نو په هغه باندې ډېر زیات افیکټ لري. لکه لنګز پروپوز چې کوم دی، هغه ته بیا بیا اریټیشن کول، دغه سي مرې دا دغه شان ایئر ویز تک، نو دې سره ټوشي یا سنیزنګ یا سا لنډې دا مرګونه ډېر زیات دي. دغه سي چې کوم کارډیوواسکولر مسلې دي لکه د زړونو سټروک چې کوم دي یا داسې د زړونو سره تړلې مسلې چې کوم دي کنه هارت اٹیک یا مایوکارډ انفارکشن ته موږ وایو هغه هم ډېر زیات شي.
بل خو د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر عطا محمد خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې ککړجنا هوا ماشومانو د زیات عمر لرونکو کسانو مخکینه ناروغو کې اخته کسانو او امیدوارو خزو صحت ته زیات نقصان رسولی شي.
کم چې حمله زنانه دي لا خېنو کې سب مخکې نسب بيماري دا ورته شوګر بلډ پريشر لا نور څه کې سي دي نه وي خدای زیات به خطرناک حد پورې متاثر کې دي شي دې کې تاسو نمونیم کې دي شي بره غلې مسلې کې دي شي ساينسز مسلې کې دي شي سترګو مسلې کې دي شي.
د ملګری ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 11 په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلی دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنې څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا د کوزا مومندو د جنکو په ډیگری کالج کې یو نندارتون جوړ شو چې پکې د ساينس او آرټس سانګو جنکو خپل لاسي توکي نندارې ته خودل شوی. په دغه سیزنو کې چې نندارې ته وړاندې شوی داسې توکي هم دي چې د پخوانی تهذیبونو ښکارندوی کوي. همدارنګه په لرګو باندې نقاشۍ هم شوی دي. د ځینې ساينسي ماډلونه هم خودل شوی. د کالج جنکو مشال اډیو ته ویلي چې د درسي او رسمي تعلیم پر مهال د هنري زده کړو لارې دوی ډیر څه زده کړي دي. زموږ خبريال شهنواز ترکزی دغه نندارتون ته ورغلو.
په یکاون محمود کې د جنکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانی او ډیزاینونو جوړ کړي. دا جنکې وای دوی تک سہولتونه ورکړي شي نو دا شان شیان کاروباري مارکیټ د پاره هم تیارول شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانی ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب اډیوکیشن هو فرسٹ آف آل چکم دے صرف ایجوکیشن پکار خواتین پارا ذکر چی خواتین سبا معاشرہ کی چکم دے خلق ڈیر ڈی موٹیویٹ کر دے خاص کر پختون علاقہ کی ہر چا کی اللہ تعالیٰ ہر چال یو نیچرل ہنر ٹیلنٹ پر کرے دے نو دا کشان پہ ہر یو انسان کی خپل ٹیلنٹ بھی خپل ہنر بھی پاگی کی نو پاگی پہ ذریعہ بانی اغا مخ کتلے شی خوچ اغوی تا منگا اجازت ورکو او اغوی موٹیویٹ کو دے دے پارا
دا دسمبر پو ما و دا کالج کی دا جنکو دا لاس و جوڑ ہنری شای نو نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغوی وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټې وټې لپاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمې اوسیدونکو سادیا خان هم موجوده وه. هغې مشال ریډیو ته وویل دا خوشاله په دې خبره شوه چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو موږ په خپل هم حیران یو چې کله موږ د دې ماډل وکتې او شیزونه وکتل نو تاسو به په خپل موږ پریکټیکلی به تاسو لیدلی وي چې څومره ماشومانو دې کې کنټریبیوشن کړی. یو خو د دې کریټیویټي موږ ته مخامخ راغه چې څومره ماشومان کریټیو دي او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویلي دي هغه دې پریکټیکلی وکړو په خپل هم ډیر خوشاله دي. هغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي سولر سیستم په باره کې دي نو هغه کې زمم چې ډیر زده کړه کوي ډیر کانفیډنس راځي ماشو.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنرونه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوی وو. دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوی شیانو تابع جنکو په خپل کړی و ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې
زنی مرستی شوی
دې کې دوانا د ساينس او د آرټس پروجیکټس دې هغه سټوډنټس په خپل جوړ کړی دي او بل دا چې سټوډنټ چې هغه ته یو مکمل او شوا چې هغه مو خپل ټیلنټ اجاګر کی چې دې کې څومره سکلز دي څومره هنر دی ورکی هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دې مو ته شو کړی دي
دغه ته موجودو زیاتو جنکو زده کوونکو هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نو ورستو د نوکری ملاویدو موقع کم وي خو بیا هم د هنر لري دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر د لارې خپل کورنی خرڅونه پوره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د کراچي پارتس کونسل کې پرون د پښتون کلتور او ادب په موضوع یو غونډه وشو. په غونډه کې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو ګډون وکړ. دوی په دغه غونډه کې د کراچي کې مشت د پښتو ژبې لاسګونه مینوال هم موجود و. له پېښور نه ورغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ویل په کراچي کې باید پښتانه د خپل کلتور او ادب په اړه په لویه کچه غونډې وکړي سو د دوی کلتور ژوندۍ پاتې شي. او همدارنګ نور پوهانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. ځوانانو هلته د خپل کلتور د نندارې وړاندې کول پر مهال اتڼونه هم کړي، موسیقي هم شوي، مشاعرې هم شوي دي. زموږ خبریال نیاز علي دغلته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی دی.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په ترڅ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون کلتور او ادب په موضوع ځانګړې غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون وکړو. په غونډه کې ویناوالو د پښتو د کلتور او ادب سره تړلي شعرونه ټپي هم وړاندې کړي.
ابر وکبد ګلاب جگ د سر اور پشان وی قابودا ریب دفاق لکه د لور پشان وی د محبت تخلیلا داسی आवाज راخیږي خاور د بور پشان وی وطن د کور پشان وی.
غونډه د پېښور څخه راغلی میلما شاعر او ادیب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ویل په کراچۍ کې پښتانه باید خپل کلتور او ادب ژوندۍ وساتي او دا ډول پروګرامونه باید دلته پر لپسې ترسره شي.
دلته پکار دا چې د کلچر ډپارټمنټ ولا په دې سوچو کې چې پښتنو د پاره سره ثقافتي او ادبي حل ځلې پکار دي. پارتس کونسل تر خپل وسه کار کوي. پکار دا چې ولسی سطح باندې د شاعرانو او ادیبانو لپاره پکار دي چې خپل ټولنې متحرک وساتي، ژوندۍ وساتي. کلی په کلی باندې دوی په څه کې سیمې دي، کبه علاقې دي، کبه ټاونشپونه دي، کبه علاقو کې دوی اوسېږي. تب شاعری پکار دی، اول تک ثقافتی غڈ پکار دی، پختلو ل پخپلا محبت پکار دے، خو چکل دی یو زی دی متفق دی راټولی نو ل حکومت بیا دی مدد کئ.
د غونډي یو بل ویناوال لیکوال قیصر افریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کراچۍ کې په ځانګړي توګه د پختنو ځوانانو نسل لپاره دا یو لوی ستونزه ده چې خپل کلتور، ادب او مورنۍ ژبه پختو ته هریږي. نو باید چې پختانه ځوانان د خپل مورنۍ ژبې، ادب، تاریخ او کلتور سره خزان خبرو ساتي او دا ډول پروګرامونه د دوی لپاره ګټور دي.
زمون چې کوم نوې کول ده نو هغه ته د دې خبرې احساس خو کیږي، احساس ور سره ملګری کیږي چې پښتو یو ژبه ده د نړۍ په قومونو کې، د نړۍ په نورو ژبو کې، او دا ژبه چې دا یو لوی تاریخي ژبه ده، لوی ادبيات لري، لوی مشاهیر لري، غټ غټ د ادب هیروګان لري. نو په دې لحاظ سره دا غي په زړه او ذهن کې کې د خپل ژبه، د خپل ادب، د خپل کام په اړه کې څه قسمه احساس کمتري موجود وي، نو هغه دغه حالات ګوري او معلومات ترلاسه کوي، نو هغه احساس کمتري چې دا هغه به د دې د زړه او ذهن نوځي په خپل کام، په خپل ژبه، په خپل ادب باندې باور یې پیدا کیږي.
د غونډې یو ګډونوال جانزیب بنيري بیا مشال لیډیو ته وویل د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې میش پښتانه هم په خپل ژبه، کلتور او په ادب مین خلک دي او د دې ډول غونډو د لارې هم دوی نړۍ ته بل دغه پیغام رسول غواړي.
د شعر، شاعرۍ سره، د ادب سره مینناک خلک چې کومې دغه سره چې کوم هغه اړیک سړیک لري، هغه خلکو په دې کې ګډون وکړلو، دا یو ډیر ښه پیغام دی. ځکه چې پښتانه چې دینو په شعر او شاعرۍ، په ادب باندې، په دې باندې مین دي، په امن باندې مین دي، نو دا نن واضح ثبوت دی چې د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې موږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډیر مهذب قوم دی، داسې ولایت قوم دی، دا په ژبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
د غونډي ویناوالو ټینګار وکړو چې پښتانه ځوانان دي د خپل کلتور، ادب او ژبې د ارزښت د ساتلو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې اردو نړیوال کانفرنس له تیرو 10 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د اردو ترڅنګ نورو ژبو ته هم د استازیتوب لپاره وخت ورکول کیږي. سخت کال دغه کانفرنس چې د دسمبر په 15 پیل شوی دی، د دسمبر په 8 به پای ته رسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
چې په ولس باندې لقدر لغب راشي، زبا د زړه په دواړو سرو سترګو کې دب راشي، سړي کې زبا سو صوب لکه بریخ د اسمان، چې د وطن په درې ملا کې چرته خبر راشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.